السلام علیکم استری مشایې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت د ماسپخین درې بجې دی. د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاس تاسو کور بیم چې پکې به واورئ پیښور کې د وسلوالو خلاف د امن لخر یو د یو مشر مړې مندل شوې ده. افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو مشر جان ایلن بنن اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د نور ریپورټونو تر څنګه د نړۍ رنگونه هم د خبرونه برخه ده. خو په سر کې بعد انیس اجمل نه د سات تازه خبرونه واورو.
د خبرونو سرټی کې په پیښور رینګ روډ باندې د بازت خیل امن لخر د مشر فهیم خان او د دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن با پاکستانی چارواکو سره نندیده کوي. او په عراق کې د دوو بمی چاودنو له امله و تنه وژل شوی دی. اوس ته خبرونو تفصیل. په پیښور رینګ روډ باندې د باسط خیل امن لخر د مشر فهیم خان او دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د پولیسو د وینا سره سم د سلورو واړو مړی په یو ګاډي کې اچول شوی وو چې داسې شکونه څرګندېږي چې دوی تر تختول وروسته وژل شوی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکی خورشید خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
او بس ہے کہ دی پرات او سن سالور کسان دیو دا ناجم دے دے کناران دیو استاپ کیو سڑے دے آدے وسن.
فهیم خان سره لخپل ډرایور او دوه نور محافظان د تیر ورځې راسي رکو چې پولیس ته هم د دې اطلاع ورکړې شوې وه. پر فهیم خان تر دې مخکې هم وسلوال بریدونه شوي وو. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستی ده. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه سلور مشکوکه وسلوال وجري شوي دي. چارواکي وایي دغه برید تیره شپه د شمالي وزیرستان تحصیل شوال کون غر په سیمه کې د وسلوالو په یو کور شوی دی. ځایي انتظامی چارواکو د برید پخلی کړی دی خو د وجلو شوو د شناخت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي شوي. د یادې سیمې پولې د جنوبي وزیرستان افغانستان سره لګېدلې دي او په روانې میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا شپږم امریکایي ډرون برید دی. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر کومندان جنرال جان ایلن بانن د پاکستان په پینډی ښار کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستانی پوسټ د اطلاعاتو ادارې ISPR وایي ښاغلی ایلن با په دې دوره کې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کوي او په پاک افغان پوله د همکارۍ پر زیاتولو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې به پر رول خبرې کوي. جنرال جان ایلن په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې د سمودی هیڅ د دواړو هوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچن شوې دي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د قومي مفاهمتي قانون یا د NRO عمل درآمد کیس د اوریدنې په وخت عدالت د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه سویس چارواکو ته د خط لیکلو ثواب غوښته دی. عدالت د اټارنی جنرل عرفان قادر نه پوښتنه وکړه چې آیا نوی وزیر اعظم به سویس عدالتونو کې د مقدمو د شروع کولو لپاره سویس چارواکو ته خط ولیکي او که څنګه. پر دې خبره اټارنی جنرل وویل چې عدالت په NRO کیس کې یو وزیر اعظم ته هم نیغپنی احکامات نه دي جاری کړي چې هغه سویس چارواکو خط ولیکي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت او نوی وزیر اعظم توای چې په سویس عدالتونو کې د ولس مشر آصف علي زرداری د اساسو درغلو په اړه دی الته تړلی شوی مقدمه بیرته پرانیزي خو حکومت دلیل لري چې صدرتا قانوني استثنا حاصله ده. په دمشق کې د یاغیانو او د شام د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته په داسې حال کې روانه ده چې یو ورځ وړاندې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي وو چې هیواد یې د جګړې په حالت کې دی. ولسمشر اسد خپلې کابینې ته چې د سه شنبې پر ورځ یې جوړه کړې په وینا کې دغه څرګندونې وکړې.
لکه
څنګه چې ما پارلیمان ته په خپله وینا کې ویلي وو موږ له هرې زاویې د جګړې په یو حالت کې ژوند کوو. نو چې موږ په دغسې یو حالت کې یو ټولې پالیسۍ او اړخونه دغه راز ټولې ادارې باید د جګړې ګټلو ته پام وګرځوي. بلخوا د شام سرکاري خبري جان سنا وایي وسلوالو نن د دمشق نه 40 کیلومتر لري په جنوب کې په اخباریه ټي وي سټېشن برید کړي چې پکې درې اهلکار وجل شوې دي. په شام کې 13 میاشتې یو سل او تو کسانو د وجنې پاړه بعد د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو کونسل په جنیوا کې د شروع پر ورځ رپورت وړاندې کولو. د عراق په سرخار بغداد کې د سړک په غاړه د دوو بمی چاودنو کې لک تر لګه وته نوجري شوې دي. پولیس وايي نن د بغداد په جنوب مشرق کې یو کور سره نږدې چاودنه وشوه او د هغې وروسته دویمه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې خلک د چاودنې ځای ته راغونډ شوي وو. په دې چاودنو کې ویل کېږي شل کسان ټپي شوي دي. د کال 2018 او 2019 کې د خرابو حالاتو وروسته په عراق کې تشدد کم شوي خو بریدونه اوس هم جاری دي. په تیرو دوه اونو کې د تشدد په پیښو کې 180 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي هر کال د مخدره موادو استعمال سره تقریبا 2 لک کسان مړ کیږي. د دغه رپورټ اندازه ښایي چې په نړۍ کې 120 ملیون کسان د نشې د استعمال نه په مشکت کې دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو اداره وایي په دغه موادو کې کینابیس تر ټولو زیات استعمالیږي چې تقریبا 240 ملیون کسان یې استعمالوي. دغه رپورټ وایي چې په نړیواله کچه د مخدره موادو پیداوار او غیر قانوني استعمال تیر کال پر ځای ولاړ وو. په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیاتو افیمو پیداوار کیږي. اور اس ته خبر ده چې د سپین او پرتګال د فوټبال ټیمونه نن شپه اروپا کپ د سیمی فائنل په لوبه کې نن په یوکرين کې مقابله کوي. سپین فرانس ته په ماتي ورکولو سره د دې توان پیدا کړي چې سیمی فائنل کې شامل شي او پرتګال بیا د چک جمهوریت سره 1-0 په مقابل کې د لوبې په ګټلو سره سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. د اروپا کپ د سخت نیو لوبو قربانه یوکرين او پولند دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس حجبن لا د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د پېښور په رنګ روډ د امن لخر د مشر په ګډون د سلورو کسانو مړی موندل شوی. په دې اړه د پولیسو یو چارواکی وایي استان کې د اتحادی ځواکونو مشر جنرال جان ایلن با نن په پینډی کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. او استرالیا کې د پناه اخیستلو لپاره د روانو کسانو کیشته د ډوبېدو لوجې په لسګونو کسان مړ شوي. دغه هیواد کې پاکستانی سفارتکار د ورستي حال په اړه وایي
108 سروائیورز ہیں اور 17 باڈیز ہیو بین فاؤنڈ اینڈ اراؤنڈ 90 آر سٹل مسنگ.
دا او نور رپورٹونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروگرام د نړۍ رنگونه واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د پېښور د کلیوالي سیمه تپا مومند د امن لخکار چې د بازید خېلو د امن لخکار وو د هغه مشر فهیم الرحمن سره د خپلو دریو ملګرو وجل شوې ده چې مړی یې د پېښور په رنګ روډ موندل شوې دي. د دې پېښې پلا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته ده. نور تفصیل لپاره د غلام غوس د ریپورت اورو.
په پېښور رنګ روډ باندې په یو غاړي کې د بازید خېلو د سابق ناظم او د پېښور د کلیوالي علاقې ته په مومن د امن لخکر مشر فهیم الرحمن مړی موندل شوی دی. په رنګ روډ د پاړی پورا تانې په حدودو کې د فهیم الرحمن د مړی سره د دریو نورو کسانو مړی هم موندل شوی دی. د پاړی پورا تانې یو پولیس خورشید خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي په رنګ روډ باندې په یو غاړي کې د دې سلورو کسانو مړی موندل شوی دی. کوم شي په ګولو وشتل شوی وو. د تپا مومن د امن لخکر په مشر فهیم الرحمن د دینه وړاندې هم درې ځله ځانمرګي بریدونه شوي دي. خو په هغه بریدونو کې فهیم الرحمن بچ پاتې شوی وو. دوه اونۍ وړاندې د تپا مومن امن لخکر مشر فهیم الرحمن د مشال ریډیو سره خبرې اترې هم کړې وې.
زما جی فهیم الرحمن نامه بازخیل ناظم صاحب کا پاتې شوی وو. او د تبومن هم لشکر مشر یم باقی چیزونه کمی مسلې وغه ټوله سی سی پی امتیاز سی او تعریف سی ختمه کی 15-16 کسان ودون دې درې کالو کې شهیدان شوی وی او ان شاء الله موږ خپل بدل جاته نه برخم یم په زرا غسته ده نو په دوه په کې خامه خره دښمنی ده کله باغین امریکا له هم نمبر لګا راغیم تو غره یو لشل دیش کسان راشه جنگ داسي ټریننګ شوی کنه چې تا شپږته سو کسان سره مقابله نشي کوله
د دې بریج ذمہواری وسلوال طالبانو پر غاړه اغیستلې ده او د تحریک طالبان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویل دي چې په هیمو رحمان دوی وجلې دي او دوی به په امن لخر خپل بریډونه جاری ساتي ځکه چې دوی د حکومت سره داغي په لار نیولو کې مرسته کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د امن لخر په خوانې مشر فهیم رحمان وجل شوې ده. د دغه موضوع په حواله باندې اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان د قبایلی سیمو د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې لخکری په نخ کېږي. هغه وای
خبره دا ده چې دغه چې څوک لخکری جوړي یا د امن کمیټې وته وایا دغه کسان چې دی د پګوته شوی دی دی خلاف طالبان جهادیان هغه چې کله مکمل اویږي حمله کوي یا حکومت ته دغه سره خو دې نه پنه غجن کوي بل دی دا فکر کوي چې دا عام خلک دې خلاف لخرې جوړی شي نو هغه بیا دې تر دغه می چې دا نور خلک به هم بیا د کار شروع او دا خو اول ځل نه دی دغه کله لخکری جوړیږي دغه غونډي کله چې داسه جرګی کیږي د حکومت پلویانو دغه خلاف هم د حمله شوی دی باجول نواله تر بونیره پورې او فات نواله تر درازم خېلو او رګزو پورې
امن لخکرو د سکیورټي په حواله تاسو څنګه دی دیو سکیورټي کې نور زیاتواله راتلې شي دغه کې دی شي یا کله حکومت له طرفه داسې تاسو څنګه غامونه غړنې په کار چې پورته شي کنه حکومت هم کایا خپل نشي کولای نو دیو بس حفاظت وکي تاسو غړنې
امن کمیټه او لخکرو والا دی اکثر دا شکایت کوي چې دا حکومت او فوج دی مجبور کوي چې تاسو دا لخکر جوړ کړي امن کمیټه جوړ کړي او دا سم شوی دی چې په زور باندې په لخکر جوړ کړي دي نو چې په زور باندې یو کار کوي چې نو بیا هغه بیا دونه موثر نه وي. بل دا خبره ده چې دغه لخکر والا اکثر شکایت کوي چې حکومت دا غي سره وعده کړی وي هغه نه پوره کړی دا وایي چې حکومت دا غي سره مرسته نه ده کړې هغه له تحفظ نه ورکړي دا شکایت هم عام دی. دا مختلف خبرې کیږي دا لخکرو تجربه چې کوم ده دا افغانستان کې دی ازمیښت کړی دی پاکستان کې هم داسې دونه موثره نه ده. دا مطلب سب باندې حکومت کار دی د فوج کار دی چې هغه خلکو له تحفظ ورکړي
دا خو هم چې موثره نه ده دا چې کوم کارګزاري دی کوي راتلون کې وخت کې تاسو ګورئ د لخکر مستقبل سکی دی چې په داسې صورتحال کې خاص کر دا تازه پیښه هم وشوه
دا چې حکومت کمزوري شي دا هغه واک کمزوري شي نو بیا هغه داسې طریقې استعمالي لخکر جوړي امن کمیټه جوړي خپل کار دی بختل نشي کولې فوج او پولیس ملیشیا نو هغه بیا عام خلکو ته حواله کړي عام خلکو دا کار نه دي عام خلک دا کولای شي چې سیاسي مخالفت کوي داسې خلکو چې هغه داسې زور طاقت استعمالي دا نه چې هغه اوس ټوپک راواخلي دا ټوپک چې اوس یو فریق راواخلي نو بل فریق سره هم ټوپک دي نو په دې جنگ کې خو به مرګ جوړل کیږي کلی په کلی دا دښمنه وي زموږ پښتنو معاشره کې بیا دښمنه نه ختميږي دا بیا ډېره موده پورې وي ما په خمن دا طریقه نه ده پکار او دا سه کو ذہن بدلول پکار دی سیاسی کار پکار دی او خلکو تعاون حاصل کول پکار دی پاره باندې دوی بیا کولی شي چې د خپل مخالفین هغه طاقت کم کړي.
دا وو د قبایلی سیمو د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای چې د لخکرو د امن لخکرو په حواله زمونږ د خبريال لمزیب خان سره خبرې کړې وې.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
رويټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن بعد پاکستانی چارواکو سره د حقانی ترهګر ډلې او په افغانستان کې پولیتا سیرما د ورستیو بریدونو په مسلو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصيل فرخند وزیر ناورو.
رويټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن با له پاکستانی چارواکو سره د حقانی ورپکې ډلې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې کوي. د دغه ترهګر ډلې په اړه امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف په عملیاتو کې بوختي او په پاکستان کې پټن ځایونه لري. رويټرز لیکي جنرال ایلن با له پاکستان سره په دې ورستو کې پر پاک افغان پوله په افغان امنیتي ځواکونو د بریدو مسله هم راپورته کوي. په تیرونه کې وسوالو د کابل په خوشا کې په یو هوټل برید وک یو شمیر عام خلک یې يرغمال ک او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره په نښته کې چې نږدې شل ساعته اوږده وه شلو عام خلکو پکې خپل ژوند هم له لاسه ورک. جنرال آلن وایي دغه برید د حقانی ترهګر ډلې لخوا ترسره شوی دی او له پاکستانه د داسې بریدونو منصوبې جوړوي چې د دغه اوسنو تورونو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا خرابېدی هم شي. د افغانستان په خوست ولایت کې د جون په لومړنۍ نیټه د امریکا په یوې پوځي اډې د حملې تور هم وروستو نیټو ځواکونو په حقانی ډلې اچولی وو. پاکستان د تیر ګل په ورځ نیټو او افغان چارواکو ته خپل احتجاج درج کړ چې د افغانستان لخوا د وسلوالو طالبانو په یو برید کې 14 پوځیان وژل شوي دي. پاکستان وایي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو د محفوظ ځایونو په ختمولو کې ناکام ښکاري. پاکستان غواړي نیټو او افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات وکړي چې پر پاک افغان پوله ترهګر بریدونه کوي او په پاکستان کې د عامو خلکو په وژنو کې لاس لري. اخوا افغانستان او امریکا بیا داسې نظر لري باید پاکستان د هغه ترهګرو د لمین زوړلو لپاره کوټلي عملیات وکړي چې په دغه هیواد کې وسلوال بریدونه کوي. افغان چارواکي د دې وروستو بریدونو په اړه وایي وسلوال طالبان له پاکستانه بریدونه کوي او اوس یې هم د پاکستان د حکومت خلاف حمله پیل کړي چې په دغو کې افغان او نړیوال ځواکونه لاس نه لري. رویټرز لیکي اسلام آباد او واشنگټن په دې وروستو کې له یو بل سره په یو شمېر مسلو اختلافات لري او د تیر کال د نومبر د 26 نیټې وروستو د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ سره مخامخ شوي دي چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي راستانه شوي.
دا مشال ریډیو دا
د روانې میاشتې په 28 نیټه استرالیا ته روانې وکشته د حادثې ښکار شوې وه چې په کې سباندې 200 کسان استرالیا کې د سیاسي پناه اخیستلو په غرض روانو. په دې کې زیاتره د پاکستان د پاړچینار د سیمې سره تعلق لري چې په کې 18 کسان مړه شوي هم دي. د نور تفصیل لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د راپورونو تر مخه د کورمه قبایلي سیمې سره تړاو لرونکي 125 هغه کسان چې غوښتل یې په استرالیا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي په یو بیړۍ کې د انډونیشیا نه استرالیا ته روان وو چې بیړۍ یې کریسمس جزیرې سره واوړېده. په پاړچینار کې ځایي خبریال درویش وایي چې تر دا مهال په دغو 125 کسانو کې ځینو د خپلو کورنو سره رابطه کړې ده. د زیاتوي
کتیر ورځ دلته د پاړچینار مرکزی جماعت نه اعلان شوی چې د چا په دغه کې تک د څوک لا پته دی لږه راکې دی او څوک سپرو هغه خپل معلومات راجمع کړي. نو هغه تر مخې یوسل درې څلور نمونه اوس پرې راجمع شوې دي چې د دوی تعلق د پړشنار کورمجن سره دی. خو دغه یوسل درې څلور کسانو کې صرف د دروش پیتو کسانو رابطه کورونو سره شوې ده او خو خپل خپلانو ته ویل دي چې هغه دغه کېشته کې بچ پاتې شوې دي.
په دغه کسانو کې یو 15 کلن ممتاز وو چې تر دا حالی سه معلومات نشتاق او نه خپل کورنۍ سره رابطه کړی دا. د ممتاز میرمن وایي چې هغه خپل ټول د سرو زرو کالي د دې لپاره خرڅ کړی وو چې ممتاز استرالیا ته ولاړ شي.
پیسې څه کومې وی ایوای ما هسبند لوس کیرا ډګړې واغه مخار تکړلا یو ایما هسبند سایو هغه پستا ول واغه مخار کو 2 لک ز ګورنمنت جاب کمپټیسی پوسټ نیم کانا 2 لک روپې مو ایڈوانس واخستلې هغه نه مو لون واخستل کزام واخستا اته ټولې مو ګولډ و مو هغه خرڅ کړو 2 لک روپې ځل کوا د مخ کې جوب کوم کنه 2 لک ک 3 لک روپې مو سم مخ کې نه سره وی سری څه لګي مو جام کړی مو هغه روپې هسبند ته یې کړلې سره روپې مو په قرضې خستی دی هغه قرضې مو نیو سپوري پوتې.
په دې اړه مو چې کلا په اسلام آباد کې د استرالیا د سفارت سره رابطه برابر کړه نو ډیپټي های کمشنر پال مولی مشال ریډیو ته ویل چې هغه ته په دې اړه د خبرو کولو اجازه نشته. خو په کینبرا استرالیا کې د پاکستان های کمشنر عبدالملک عبدالله مشال توول چې په کریسمس جزیره کې د استرالیا د فضایی او سمندري ځواکونو په مرسته روان د ژغورنې عملیات اوس د خراب موسم له امله بند کړې شوې دي. د زیاتوي
یې لیټیسټ یې ہے کہ کوئی 108 سروایورز ہیں
اور تازه صورتحال دا دی چې یو سل اته کسان ژوندۍ بچ کړې شوې دي. ولس مړی هم د وبو نراويستل شوې دي او لس کم سل کسان لا وسم به ترک دي. د پیر پورز ماخام د استرالیا د ژغورنې د ادارو د خراب موسم او د سمندري تیزو چپو لامل د ژغورنې عملیات بند کړل.
سرچ آپریشن ہے وہ کال آف کر دیا ہے بیکاز آف دا انکلیمنٹ ویدر اور چاپی واٹر.
آسٹریلیا کی دا پاکستان ہائی کمشنر عبد المالک عبداللہ مشال ریڈیو ته وویل چې د دغو کسانو هغه رشتہ داران چې په دې اړه معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دې ټلیفوني نمبرو دی رابطه هغه سره برابر کړي 00 شپږ یو سلور صفر سلور یو یو صفر یو یو سلور.
دغه اشمیرو باندې ټلیفون کولی شي هغه متاثرین چې د خپل خپلوانو یا یارانو دوستانو کلیوالو معلومات کول غواړي. دغه د د پاکستانی سفارت های کمشنر عبدالمالک عبدالله سره مو نن یو واری بیا خبرې کړې دي او ورسته حال مت پوښتلې چې دغه خلکو د لټون کم عملیات روانو یا التکې د پاکستانیانو کم مړی دي یا کم ژوندۍ پاکستانیان دي نو دا غوي څه حال ده. په دې حواله باندې راته د ورستی حال په لړ کې عبدالمالک عبدالله ویل
اس وقت کی ہماری اطلاع کے مطابق 110 لوگ سروائیورز ہیں.
زمنګ د اطلاعاتو مطابق دا محل دی پیخه کې 110 کسان بچ شوې دي. د 110 کسانو مړی هسپتال ته وړل شوې دي او خوښه نوي کسان لا حمله درک دي. خو چون کې دا پیخه په 21 جون مخې ترغلي او نن 21 جون دی نو دا غوې د لټون عملیات ختم کړې شوې دي او له بده مرغه دا فکر کیږي چې تر دې دمه ونه موندل شول او که ژوندې وي نو دا به د الله معجزه وي.
الله کوئی معجزه کرے کې ان میں سے کچھ ابھی بھی زندہ ہوں.
عبدالمالک صاحب کدارا تو وای چې په بچوی کسانو کې څومره پاکستانیان دي او د هغوی لپاره دغه هیواد کې د پاکستان سفارت سګامونه پورته کړی.
ان میں سے جو 110 ہیں ان میں سے کوئی 83 لوگ پاکستان سے ہیں
جی.
په دغه ژوندۍ کسانو کې د رپورټونو تر مخه 3 پاکستانیان دي او د دوی لپاره موږ د آسټرالیا د متعلقه چارواکو سره پرابطه کیو. خو دې لړ کې موږ ته د هغوی پوره شناخت او د دغه کسانو لخوا یو اختیارنامه پکار ده ځکه چې د آسټرالیا د قانون مطابق د دې نه بغیر موږ دغه کسانو سره هیڅ مرسته نشو کولی. خو بیا هم موږ د آسټرالیا د اعلی چارواکو سره خبرې کړې او امید ده چې هغوی به موږ ته د دې کسانو پوره معلومات راکړي.
بات کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں شاید ہمیں وہ لسٹ مل جائے.
پدغه جوندی پات کسانو کے تردے دما چاتا سو سراس ڈبل رابطہ کرے.
ان 83 لوگوں میں سے ایک نے بھی ابھی تک آسٹریلین
پر دے کسانو کے تردے دما یو تن ہم لا مکتا دغه رسمی اختیار نه دره کړي او نه د آسٹریلیا چارواکو نه د پاکستانی سفارت د مرستي غوښتنه کړي. مونږ هم په هیغو چې دغه کسان د ډیرو سختو نه پس دلته رسیدلی او غواړي چې د هیواد کې د مالی مسلو لوجي سیاسي پناه واخلي نو ځکه ډیر کم امید دي چې هغه زمونږ نه مرسته غواړي او زه دا په یقین سره وایم چې په هغه کې به زیاتره کسان د سیاسي پناه لپاره کیس کوي.
عبدالمالک صاحب د مړو شو کسانو د لاشونو په اړه هم تاسو ته کوم معلومات او یا اجازت پکار دی کسنګه او د لړکې څه معلومات پکار دی او څوک به یې درکوي؟
ہمارے حوالے سے پرائیورٹی کا مسئلہ ہے. جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن
زمنگ اولنے ترجیح مرشوی کسان خپل وطن تر سوال دی او غیل پارا منگ استاسو د ریڈیو په واسطه دا اپیل کوو چې د خدای لپاره د خارجه چارو د دفتر سره دی رابطه وکړي. د لړکی دوه خبرې ډېرې ضروری دي. ودا چې موږ ته د اختیار نامه راولېږي او بل د هیڅ یو تنظیم یا ایجنسی نه دی په دې کې مرسته نه اخلي. آسټرالیا کې پاکستانی سفارتخانه به دا مسله په خپل هواري. بس دوی دي صرف د خپل خپلوانو پاړه چې څومره معلومات لري لکه رنگ قد څه ظاهري نخه د ویښتانو او سترګو رنگ تاریخ پیدایش او داسې نور دې مونږ ته ولیږي چې دا راز د هغوی پیژندګلوي اسانه شي او مړی یې وطن ته ورسول شي او که ممکنه وي د دغه تن یو تصویر دې هم مونږ ته راواستي.
دا وو په آسټرالیا کې د پاکستانی های کمشنر عبدالمالک عبدالله خبرې چې تاسو اوریدلې. هلته کې په کښتۍ کې چې کوم خلک ډوب شوي وو ځنې ژوندې دي ځنې مړی موندل شوي داغې په حواله باندې د معلوماتو خبرې وې. تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. دا خپرونې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازدیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان سپریم کورټ د انارو یا قامی پخلاینې د آرډیننس په عمل درآمد کیس اوریدنه وکړله چې پکې اټارنی جنرل ته هدایت ورکړل شوی چې د وزیر اعظم نه دا معلومه کی چې آیا هغه به د صدر آصف علي زرداری خلاف د مبینه درغلیو په کیس کې د سویټزرلینډ چارواکو ته خط لیکي او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې دریتنی بینچ د این آر او یا قامی مفاهمتي آرډیننس اوریدنه وشوه چې پکې سپریم کورټ اټارنی جنرل ته هدایت وکړو چې هغه د صدر آصف علي زرداری د پیسو متعلق د سویټزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو په حق له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه جواب واخلي او سپریم کورټ کې دی جمع کړي چې آیا هغه خط لیکي او کنه. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ په دې حکم باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ د قامی اسمبلی غړي زاده چټان نو پختل چې تاسو حکومت به خط لیکي او کنه، نو هغه وویل چې د دوی د پارټۍ هم هغه دریز دی کوم چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وو. د زیاته کړه
تر څو پورې چې صدر ته پاین کې استثناء حاصل له هغه بالکل واضح الفاظو کې ده، مونږه این جوړ کړل د دې د پارا دی چې په دې عمل درآمد وکړو. مونږ این خلاف ورزي نه شو کولای، ټول پارټۍ نه اهل کې شو کولای کی.
د حکومت د اتحادی عوام نیشنل ګوند سینیټر حاجی عدل مشال ریډیو ته وویل چې یو وزیر اعظم ته خو سپریم کورټ سزا ورکړې ده، باید چې اوس دا وزیر اعظم کار ته پریښودې شي. د اووی
یار یو سړی نه لیکل دی او وزارت اسمنه تللې ده، بار بار دا سزا سوک نه ورکول شي که تا ته مرکم ستان پس بل راځي هغه ته مرکم نور شکار نشو. د
مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی اټارنی جنرل شاخاور د سپریم کورټ د دې حکم په اقله صداسي اووی
او تاسو به دا هم یو خبر اپ ذہن کے ساتھ ہے دا سپریم کورٹ دا چکم امپلیمنٹیشن بینچ دے دا این آر او والا اغیش پگ آپشنز ورکڑی ہو دا حکومت پاکستان تا دا ہم کی دائشی چکا دا نوے وزیر اعظم چے سپریم کورٹ تا دا جواب ورکی چے تاسو چکم فیصلہ کی شپگ پوائنٹ چکم تاسو کڑی ہو اغیش پگم باندے مو عمل درآمد کو لگیا ہو مو پری میچور الیکشن چکم دے گا اناؤنس کو.
دا ذکر ولدا چے سپریم کورٹ اور ایدنا تر دا 12 جولائی پوری وزنڈ والا دا دی ہم یادوی چے پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہم پخت لیکلو د وزارت د چوکۍ او قومي اسمبلی د غړیتوب نه سپریم کورټ نه اهله ګرځولې وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو استادان وای ډیر خوشاله دي چې د صوبایي حکومت لخوا ورته د ترقی اعلامیه جاری کړې شو. دا د هغوی مالی ستونزې هم هواروي او ترقی هم ده. خو بلې خوا ته ځینې استادان چې SAT یعنی سینیئر انګلیش ټیچرز دي په دې اعلامیه خفګان څرګندوي. دا چې دا ولې او په دې لړ کې د حکومت څه دریځ دی دا هر څه اورو د اصرار اتل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو لپاره په وظیفو کې د ترقی نوې اعلامیه جاری کړې ده چې تر مخه به د صوبې 1,200,000 استادان د راتلونکو میاشت د اولنۍ نیټې نه ګټه پورته کولې شي. د صوبې د بیلابیلو سیمو استادانو د صوبې حکومت دغه قدم ستایلې دی. په دې اړه مشال ریډیو ته د مردان ضلع ډیری کاټلنګ یو استاد محمد ریاض وای
مومند
جنسی اوتن استاد وای چې کلونه پس د تعلیم په مت کې صوبایي حکومت نوې ګام اخیسته چې د ستاینې وړ دی. دی زیاتوي
زما نوم رحمت جان دی، زه گورنمنٹ ہائی اسکول ڈبکور مومن کی جلسے تحصیل کا غن نو دا ڈی رہا خپ اس طرح سو سازان بارہ کی نن ندی نمخ کی یو گورنمنٹ تم دسی خائستہ اقدام دو سازان نفر نو کڑی.
زہیر احمد چھے دا سوابی اسی دن کے دے او دا پرائمری اسکول استاز دے دا سوابی دا استازانو پا نمائندگی راتا اوائل
زه د ګورنمنت پرایمری سکول قاضی آباد ثوابه چې استاد یې مصوبایي حکومت د خیبر پختونخوا د طرف نه دا کوم اعلامیه جاری شو نو زما په دې باندې دا د استاد برادرۍ د بهترۍ لپاره او د هغې د ډاډګیرۍ لپاره دا یو ډېر لوی اقدام زه ګڼم. جی
بل خو د شپاړسم ګریډ ECTs یعنی سینیئر انګلیش ټیچرز په دغه ګام تحفظات لري وایي چې زموږ لپاره په اعلامیه کې هیڅ نشته. یو تن ECT استاد داسې وایي
زه انور خان ایسیټیم د ګورنمنت میډل سکول پیپل کې ډیوټي کوم. زموږ صوبایي حکومت موجوده ټیم کې یو افسرنامه وکړل خو کارنامه هوته نن جوړ ویلې ځکه چې د پی ایس ټي لیول نه شروع وکړل او په ایس ایس ختم کړل او په میاس کې په ای سی ټي یو کیډر پرې خوړو ټول تقریبا اپګریډ کړل او ای سی ټي اډه په اډه سولې کې دی او سولې کې ورته دي نو دوی وی چې مثال بچت کمی نه نو د زونه لپاره بجټ او سره په یو کیډر لپاره
په خبرې شوې اعلامیه مو د استادانو د خوشحاله ترڅنګ د ای سی ټی استادانو د نیوکو سوال د سکولونو صوبایي سکتر مشتاق جدون ته کې خو نو هغه وی
نو ټیک ده نه وای شپږ کال کې سی ایس پی ټول پروموټ کیږي وای نو چې سوال دي دغه نور خلک ده
یادی دی چې د استادانو د ترقید دغه نوې اعلامیه ورسته د سیوی لګښتونو لپاره صوبایي حکومت په بجټ کې یو ارب او یو لس کروڑ روپۍ ایښو دي دي اسرار تل مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوې ده د ماسپخین درې نیمه بجې انیس اجمل په سټوډیو کې دا راځي چې د تازه خبرونو لنډی ستروارو
په پیښور رینګ روډ د بازي تخیل امن لخر د مشر فهیم خان او د دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لک تر لګه سلور مشکوکه وسلوال وجل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن بار نن د پاکستان په پنده خار کې د پاکستانی چارواکو سره لیدا کوي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د قومي مفاهمتي قانون یا انارو عمل درآمد کیس د اوریدنې په وخت عدالت د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه سویس چارواکو د خط لیکلو ثواب غوښته دي. د عراق په سرخار بغداد کې د سړک په غاړې د دوو بمی چاودنو لامل لک تر لګه و تنه وجلی شوې دي او د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وایي هر کال د مخدره موادو استعمال سره تقریبا 2 لک کسان مړه کیږي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان کورونې ورسپانو ته چې په کوم موضوعات ویل کېنی کړي دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سیراج ظهیری مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د خارجي او داخلي مسلو سره مخ ته چې لکبلې ټول قام پریشان دي او په کار دي چې حکومت دې مسلو ته پام راګرځولې وي. خو د بده مرغه حکمران ډلې دا هر څه شاته غورځولې دي او صرف په دې کې لګیاري چې پارلیمان بالا دسته او د نور ادارې د پارلیمان تر لاندې دي. ادارې وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم دا ویلي دي چې پارلیمان د نور ادارو مور ده او ټول ادارې خپل کار په حدودو کې کوي نو هله به ملک ترقی وکړي. ادارې مخکې وایي چې حکومت لپاره دا چې جنگ جګړې پریک دی او پدې کې وخت نه ځای کوي بلکې دوی چې د کوم کار لپاره ولس را لګلې دي هغه دي تر سره کړی. نو دا شان با دوی یو طرف ته خپل فرض په خاطوګه پوره کړی او بل طرف ته با ولسی کشاله هم هواري شي. مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر احمد مختار ویلي دي چې ملک د بجلی د تقسیم د نگران ادارې منیجنګ ډایریکټر بارس الهان محسود وی یا بدوی وی. ادارې مخ کې وایي چې د دې وړاندې چې کله چودري احمد مختار د اوبو او بجلی د وفاقي وزارت وزیر جوړ کړی شو نو موړی د رسول خان د معطل کولو حکم جاری کړی وو. خو رسول خان وس هم په خپل هدا کار کوي. اداري وایي چې وفاقي وزیر ویلو چې رسول خان محسود د خپل تعلقاتو غلط استعمال کوي او که هغه هم په دې هدا کار کولو نزب وزارت پرې اقدام. اداري زیاتوي چې په داسې وخت کې چې ملک کې د بجلی سخت بحران دی او د لوډ شیډنګ لوجه خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي په کار ده چې وفاقي وزیر د جنگ جګړو او مهازارای په ځای باندې د بجلی لوډ شیډنګ لخت پام ګراګرځولې وي خو هغه داسې نه کوي بلکې غیر ضروري معاملو ته خپل پام راګرځولې دي. اداري اخره کې وایي چودري احمد مختار لپاره دي چې د بجلی د مسلې د حل لپاره د خپل افسرانو سره کینی او دا مسله هواره کړي ځکه چې هم دغه افسران د بجلی په معاملې باندې خپويږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او سپام وکړي چې د نړۍ مطبوعات د سیمې حالاتو ته څنګه ګوري. پروجیکټ سندیکیټ وپانه د سپریم کورټ د فیصلې او هغه سره د پاکستان نوی وزیر اعظم د ټاکل کېدلو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخو د خبريالانو د ژغورنې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په پاکستانی شخصي ټلویزیون د حمله غندنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو
پروجیکټ سنډیکیټ ویب پاڼه لیکي په 19 جون د پاکستان سپریم کورټ لخوا مختصر فیصلې سره یوسف رضا ګیلانی نور د هیواد وزیر اعظم پاتې نه شو چې د سلورو نه زیاتو کلونو راهیسې دغه چوکۍ سنبال کړې وه. تر اوسه پاڼې په خبره دا د هغه د وړاندینې 14 مشرانو په مقابله کې د واک تر ټولو زیاته موده وه. ورځپاڼه لیکي دا چې د پاکستان د آئین تر مخه د قومي اسمبلۍ یو تورن غړي په صوبایي یا قومي اسمبلۍ کې نشي پاتې کېدلی او د وزیر اعظم سره د قومي اسمبلۍ غړیتوب تړلی وي. دا ټول ګامونه د 1903 په آئین کې ټاکل شوي دي چې مسوده د پخوانی پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تر سر لاندې جوړه شوې وه. بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند جوړونکو چې اوس یې یاد پارٹی د زوم آصف علی زرداری تر مشرۍ لاندې واپس واکمنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ د لنډې فیصلې وروسته اوس وار د زرداری دی، خو هغه ته هم بله خوښنه ده پاتې چې بې د دې لوبې سبل سوکړي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان د قانوني نظام سره سم د یو سیاسي نظام د جوړولو په لور یو ګام مخکې شوی او زیاتوي د جمهوریت معنی دا ده چې آزاد او شفاف انتخابات دي وشي. د دې سره سم دا هم ضروري وي چې یو داسې قانوني نظام د جوړ کړل شي چې ولس ته د ملکیت په مت کې حقوق ورکړل شي او دوی ته د په ځانګړي ډول اداري سهولتونه ورکړل شي چې د شخړو حل یې راوسي. بلخوا د خبریالانو د ژغورنې اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل باندې د حملې غندنه کوي او په چارواکو غږ کوي چې په سمدستي ډول د برید تحقیق وکړي او ککړ کسانو پر ضد عدالتي کاروایي وشي. اداره لیکي د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د برید پر غاړه اخیستې او فرانس پریس خبري ایجنسی ته وجه ښودلې چې د ډلې خبرونه هغه شان نه خپرېږي لکه څنګه چې د پوز او یا د حکومت خبرونه وي. د آج ټي وي په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداري او نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې ککړ کسان به زر تر زره محاکمه شي. د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې یاد چینل ته به حفاظت ورکوي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ تحقیق ښایي د 2010-2011 کال لپاره پاکستان په نړۍ کې خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. تیره میاشت دوه خبریالان وژل شوي، دو نورو باندې ډزې شوې وې او ټپیان شوي او بل باندې د پولیس په حراست کې حمله شوې وه.
ریڈیو دا
د امریکا نه خبریدونکې مجله فارن پالیسی لیکي چې د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو کمیټې په نړۍ کې د بشري حقوقو نه د سرغړونکو پر ضد د بندیزونو لګولو یو بل منزور کړی دی. کدا بل سینټ نه پاس او بیا د ولسمشر په دستخط د قانون شکل جوړ شي، نو د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې به د بشري حقوقو په سرغړونکو کسانو باندې مالی او سفری بندیزونه لګول کېدای شي. بشیر ګواخت د ریپورت نور تفصیل لري.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا سنټ د بهرنیو چارو کمیټي په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه پر سر راوونکو د بندیزونو د لګولو بل منزور کړي. دا بل د روسي وکیل سرګي میګنیټسکی په نامه نومول شوی چې د درغلیو په ضد کار کاوه او د رپورټونو تر مخه په جیل کې د روسي چارواکو له تشدد وروسته مړ شو. فارن پالیسی مجله لیکي چې د دې بل تر مخه که د یو ملک کوم چارواکي له بشري حقونو څخه سرغړونه وکړي، نو داغه پر سفر او کاروبار به پابندیانې لګول کېدای شي. د ډیموکراتیک پارټي یو سینیټر مجلې ته ویلي چې دا بل د سرګي میګنیټسکی سره له شوي سلوک له وجې رامنځته شوی، خو عملداري به یې په نړیواله کچه کېږي. له دې وړاندې د امریکې په کانګرس کې ایوانی نمایندګان لخوا په ځانګړې توګه د روس د بشري حقونو په اړه یو بل پاس شوی و، خو د فارن پالیسی مجلې په وینا د روس لخوا په دې اړه له احتجاج وروسته اوس د میګنیټسکی بل نړیوال کړل شوی دی. په دې رپورټ کې راغلی چې روس په دې بل سخته غوسه ښودلې او ویلي دي چې له وجې د امریکا سره د افغانستان، ایران او اټومي وسلو د مسلو پر سر همکاري متاثره کېدای شي. که دا بل د ټول سنټ لخوا منظور کړل شو، نو بیا به ولسمشر ته زیا او داغه له دستخط وروسته به د قانون حیثیت غوره کړي. د امریکایي سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي چې ټول سنټ ته د منظورۍ لپاره له وړاندې کولو مخکې به په بل کې نورې ګوتې وهل شي او ځینې شیان به پکې بدل شي. فارن پالیسی مجلې د جان کیری له خولې لیکلي چې سره له دې چې امریکا باید پر نورو د ګوتنیونې په لړ کې محتاط اوسي، امریکایان به د یو قوم په هستل د بشري حقونو لپاره ولاړ وي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د دې بل په اړه یو اندېښنه دا ښودل کېږي چې له منظورېدو وروسته یې باید د هغه خلکو نومونه په ډاګه نه کړل شي کوم چې له بشري حقونو سرغړونه کوي او دا قانون به پیاملي کېږي. مجله لیکي چې د ډیموکراتیک پارټي امریکایي صدر بارک اوباما اداره کوشش کوي مخکې تر دې چې دا بل د قانون حیثیت خپل کړي پکې د نومونو د پټو ساتلو بدلون وشي. خو د امریکایي ریپبلیکن پارټي په دې خوشاله نه ده او جان مکین په دې خبره د افغان خودلو پترت کې ویلي چې حکومت ځکه دا نومونه پټ ساتل غواړي چې فکر کوي د روس سره به تعلقات ښه شي، خو دا هغه په وینا داسې هیڅ اثر نه ښکاري.
بشیر گواخ نمو د فارن پالیسی مجله د ریپورت مهم ټکی اوریدل. ورزو شام ته د شام صدر بشار الاسد ویلی هیواد په حالت جنگ کې دی. نوموړي دا خبره پرون د وسلوالو مخالفینو لخوا د محل سره د نږدې برید وروسته کړی دی. د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو ریپورت په اړه باندې دا وخت تاسو ته عبدالحی کاکړ د دغه ریپورت مهم ټکی وړاندې کوي.
د شام سرکاري خبري اژانس سنا وايي د ولسمشر بشار الاسد مخالفه وسلوالو چې ځان ته د شام د خپلواکۍ پوز وايي پر ریپبلیکن ګارد برید وکړی. حمله د ولسمشر له محل څخه 2 کیلومتره لیرې سوي ده. د دې وروسته حکومت ځواکونو د پلازمېنې دمشق په اطرافو کې بمباري وکړه. حکومت مخالفه فعالین وايي په بمبار کې 3 دیرش کسان وژل سوي دي. د یغانو یو مشر نیویارک ټایمز ته ویلي چې دوی د حکومتي رد عمل د معلومولو لپاره برید کړی وو. د مشر چې نوم یې نه دی ښودلی او یوازې د لیفټیننټ په نامه ځان متعارفه کوي وایي دا له حکومتي ځواکونو سره نشته نه و، بلکې دوی د راتلونکي لپاره د هغو صلاحیت معلومولی. د دې په وینا د برید وروسته چې حکومتي ځواکونو په څومره تیزی سره رد عمل ښکاره کوي او سیمه محاصره کړه، د خبرې د دوی جنگیالي حیران کړل. د یغانو د مشر په خبره حکومتي رد عمل دا هم ثابت کړه چې په دمشق کې یو ګولۍ چلول په ادلب او خومس کې د ټینکونو تر استعمال زیات اثر لري. د سنا خبري اژانس په وینا تر دې نشته ورسته ولسمشر بشار الاسد د کابینې غونډې ته وویل دوی په حالت جنگ کې دي. نوموړي زیاته کړه ټولي پالیسیانی اړخونه او څنګه ته به د جنگ د ګټلو لپاره حکمونه ورکول کیږي. د پداسې حال کې دا چې ملګری ملتونه د سفارتي حلو زلو د ناکامۍ ورسته د شام لپاره د نوې تګلارې جوړولو هڅه کوي. ترکی او ملګری چې د شام د خپلواکۍ د پوز ملاتړ کوي د شام لخوا د ترکی د الوتکې د راغورځولو ورسته د هیواد ته نوې خبرداري ورکړې دي. نیټو هم د ترکی پوره ملاتړ اعلان کړی دی.
او اوس هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په غزنی ولایت کې اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف راپاسېدلی پاسون په اړه باندې ویل کېږي چې دغه پاسون د امریکا هم مخالف دی، د افغان حکومت هم مخالف دی او د طالبانو هم مخالف دی او غواړي چې د خپل سباون لپاره د نورو اهلو زلو ترڅنګ د دغه ټولو قوتونو سره خپل مزاحمت وکړي. پدې اړه نور تفصیل د یوې لاندې د میورستا
د ډیلی بیست ویبپاڼې په دې مقاله کې راغلي. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف د ولسی خلکو پاسون د نور چا نه زیات دوی په خپل ډیر حیران کړي، ځکه چې د لپاره کومه خاصه غونډه نه وشوې. سیمه کې د غندر په نامه د یو غریب کلی خلک د ماخام د منځنه پاس د جمعات مخې ته ولاړ وو او په خبرو خبرو کې دا ذکر راغی چې طالبانو د دوی په بچو د تعلیم لارې ولې بندې کړي، طالبان ولې د دوی لونه تعلیم ته نه پرېږدي، او تر ټولو لویه خبره ده چې یو ورځ به طالبان وایي چې خپل لونه خخې کړي نو آیا دوی به دغه هم مني. مقاله لیکي چې د سکولونو خلاصولو په لړ کې دوی سباله د طالبانو ځای کمانډر مولا عبدالمالک ته ورغلل او هغه هم د کلی د خلکو قهر او خپګان ته په کتلو سره خپل مشرانو ته جواب ولېګو، خو د هغه په جواب کې نه یوازې دا غوښتنه رد کړې شو بلکې د کلی سره د خواخوږی په جرم کې طالبانو مولا عبدالمالک لاس خپې تړلې د خپل کور نه اوچت کړو. د سره د ځای خلکو قهر لا نور زیات شو او په مظاهرو یې لاس پورې کړو او پکې د خواو شاکلو هم برخه واخیسته چې د مخنیوي لپاره یې د نورو سیمو نه طالبان اندړ ولسوالۍ ته لاړل او پکې یې یو تن په ډزو مړ کړو. د قهرېدلو مظاهره کوونکو وسلې را واخیستې، هغه ورغلي طالبان دی ونیول او د طالبانو خلاف یې یو تحریک شروع کړو. ډیلی بیست لیکي داسې رپورټونه دي چې طالبانو د غسیمه باندې يرغل کړی وو او پکې یې ځنې کورونه سوځولي او خپل ملګري یې خلاص کړی دي، بلخوا د سیمې خلک وایي د طالبانو واکمنۍ یې ختمه کړې ده. هلته طالبان وایي که دا خلک سم نشو نو دوی به ورته سخته سزا ورکوي. مقاله لیکي داسې ښکاري چې د دې تر شا افغان حکومت یا بهرني ځواکونه دي چې په نورو سیمو کې ځایي خلک د خپل حفاظت لپاره راپاسوي، خو حقیقت دا دی چې دا خلک نه یوازې د طالبانو خلاف دي بلکې د افغان حکومت او امریکا هم خلاف دي او غواړي چې امریکا یې د هیواد نه لاړ شي. بلخوا دوی زیاتوي چې لس کاله یې طالبانو ته ډوډۍ دما او ملاتړ ورکړ خو دوی ته یې هیڅ ګټه ونه رسېدله. مقاله د سیمې د اوسیدونکي یو استاد د خولې لیکي دوی د طالبانو حامد کرزي او امریکانا یو عمره نفرت کوي ځکه چې طالبان د دوی نه ډوډۍ خوري، کرزی په درغلیو کې بوخت دی او امریکا ورباندې د شپې چاپې وهي. ځایي خلک وایي اوس وخت بدل شوی، که طالبانو ځان بدل نه کړو نو دوی به د خپل روښانه سباون لپاره هر ډول مبارزه کوي چې پکې د دوی د بچو مستقبل محفوظ وي. ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بجلۍ د نشتوالي له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې حکومتي چارواکي په کار ده چې دوی ته د بجلۍ شتمنۍ برابر کړي ځکه چې د دوی عام ژوند او هر ورځ د بجلۍ له وجې ډېر زیات د ستونزو سره مخ دي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر قبایلی سیمې د چمرود، باړی او لوړګي تحصیل خلک وای چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی بجلی په مکمله توګه بند شوې ده چې لامل یې ځایي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له وجې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی او ټیوبویلونه یې بند پراته دي او اوس د دوی ښځې او ماشومان د لرې لرې ځایونو نه په خپلو سرونو باندې په اوبو راوړو مجبور دي او سکولونه، روغتونونه او بازارونه هم متاثر شوي دي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو مشر شاکر پریدی مشال ریډیو ته وایي
مسله دا جوړه شوې ده چې موږ اوبه چې دا د ټویلونو وي او ټویل کم سه کم چې په اوه سوه فوټه کې دی چې بجلی نه وي نو بالکل د موږ ته اوبه ډېر تکلیف وي. بجلی نه وي نو موږ ماشومان په میلیونو میلیونو هغه په ګاړو او په مټکو او په ټیمونو په سرونو باندې راوري. خو سراسر چې دی موږ سره د ټیسکو پیسکو دا زیاتی
د بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ شوی. د دغه سیمې یو بل تن شاه جهان اپریدی وایي
اوڈیر ہر سے بجلی لاسا خراب ہے بلکہ انہیں زندگی بالکل جام لو ہر یو شاہ ہر یو کور دا بجلی لاسا متاثر ہے وہ خاص کر ڈیر زیادہ تکلیف دے.
او په جمرود سیمه کې د خیبر سیاسي او سماجی مشرانو او ځای خلکو هم د بجلی د نشټوالي په ضد یو مظاهره وکړه. په دې محل د جمرود یو ځای مشر زرغون شاه اپریدی وویل
مطالبی ہو دا مطالبی دی چې اوپنشت رہے د تیرو لس ورځو نو اوپنشت رہے زنانه په ملینو ملینو براوري مشمانو کې ملاریه مرض تو ابای شکل اختیار کړي دی.
د خیبر قبایلی سیمې د بجلی د غستونځ په حق لمو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د
خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی د بجلی د غستون زده هوا رکړی شي.
او اوس درته وړاندې کوو د نړۍ رنگونه.
دا مشال ریډیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګل ایازم ستړي مشي اله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډنا خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کوو د چین خلای جاز شینزو نه هم په کامیابی سره خلای تجربه ته رسیدلې ده. د چین لخوا دا لومړی هڅه له دې وړاندې په 1978 کال کې امریکا او روس غیر خودکار د لارې خلای جاز له مرکز ته رسولې وو. د چین سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغه دغه حال وښودو. د ایف پی خبري جاز تر مخه لی وانګ د دې ټول عمل څار کولو او لی وینګ د خلای جاز تجربات ترسره کړل. د میشن کامیابی سره به چین د 80 ټنه وزني خلای مرکز جوړولو کې مرسته تر لاسه کړي چې دغه هوادیه تر 2000 کال پورې تر سره کول غواړي. شینځوان هم خلای اجازه له خلای مرکز ته رسول ډیر اهمیت لري او هغه ځکه کچره خودکار نظام کار پریکتی نو بیا غیر خودکار طریقې د لاري خلای اجازه مرکز ته رسول ممکن شي. په عمومي توګه په پاکستان کې داسې کیږي چې د بجلی بلونه زیات راشي او د تیروتنې له کبله په لکونو روپۍ بل صارفینو ته ولېږل شي. داسې یو قصه د امریکا ریاست ټکساس کې رامنځته شوې چې یو ښځې ته د 1,400 بل لېږل شوی. د ټکساس اوسیدونکي کریسټین هریګر د بجلی استعمال ډیر کم دی خو چې کله بل راغلی نو 1,400 وو. د بل تر مخه کریسټین په یو ګنټه کې 1,000 بجلی مصرف کړي. د هغې ادارې لخوا چې دغه بلیت په تیروتنه لیږلی وو د کریسټین نه بخښنه هم غوښتې ده. دا غلاګانو کیسې به تاسو ډیر اوریدلې بي خو یو داسې غلا کیسه درته کوم چې دا غلا روستو غل سیده پولیس سټیشن ته تللی او خپل جرم یې منلی. زو د امریکا اوریګن ریاست پورتلند سیمه ته د امریکا اوریګن ریاست پورتلند سیمه سیدن کې ریمنډ کیرل د اپریل په میاشت کې د بینک نغلا وکړه. د غلا رسو ریمنډ سیده پولیس سټیشن ته لاړی او پولیس ته خپل جرم ومنلو. ریمنډ وای چې هغه د هالیوډ مشهور فلم انسايد جاب کتلی وو او له هغه نه متاثر وو او د بینک نه د غلا کولو فیصله وکړه. ریمنډ ته به د ستمبر په 10 نیټه سزا اورول کیږي. سعودي عرب په لومړي ځل خزینه لوبغاړي د لندن اولمپکس لوبو لپاره لیږي. په لندن کې د سعودي عرب سفارتخانه اعلان کړی چې دغه هیواد خزینه لوبغاړي به په لومړي ځل په اولمپکس لوبو کې برخه اخلي. له دې وړاندې د بشري حقوقو ادارو په سعودي عرب نیوکې کړې وې چې په دغه هیواد د لوبو بندیز ولګول شي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې په سعودي عرب کې په خزینه لوبغاړو بندیز دی. خزینه شي کولی چې ډرایوینګ وکړي او یا په لوبو کې برخه واخلي. خو د بادشاه عبدالله په وخت کې د ښځو ته تعلیم او د رایې چولو حق ورکړل شوی. د لندن اولمپکس لوبو کې مودا تازه خبر واوریدل چې د سعودي عرب خزینه لوبغاړي به برخه اخلي. خو بل خوا د تیار خوړو لوی کمپنی مکډونلډ د نړۍ تر ټولو لوی ځای په لندن کې پرانستلی. د مکډونلډ تر مخه دا په نړۍ کې تر ټولو لوی مرکز بوي چاته چې به د اولمپکس لوبو لپاره راغلي کسانو ته خوړو ورکوي. دغه کمپنی وایي چې خلکو ته ډېر صحتمند خوړو ورکوي. مکډونلډ د کال 1998 نه د اولمپکس لوبو په رسمي توګه مرسته کوي او وایي چې ډېر معیاري خوراک ورکړي. د لندن اولمپکس لوبې به د اگست په میاشت کې شروع کیږي چې یو میاشت به دوام لري. یونان کې د ساري قدیمه چارواکو د ځمکې دننه ریلګاړو لپاره د سورنګ کنيستو پر مهال د یو زوړ ښار سړک موندلې دي چې ګومان کیږي 2000 کاله زوړ دی. زو یونان ته یونان په تلس نو کې خار کې د ازمکه د نن ریل ګاډي کنستو کار روان دي. په دغه خار کې تر 2014 کال پورې د ازمکه د نن د ریل ګاډي پرانستلو پلان دي. د کنستو په محل په دغه ځای کې د یو خارې سړک موندل شوی دی. په دې کې د ماربلو لوی لوی کاني او دیوال ندی د ساري قديمه چارواکي وای چې د ازمکه د نن 2 میټر لاندې دغه سړک موجود دي. دی ګومان کوي چې دا سړک 2000 کال زوړ دی. د کمپیوټر او سافټویر کمپنی یمر نومي سماجی ویب پاڼه په 1.2 اربع ډالر خرڅې ده. دا سماجی ویب پاڼه په دفترو کې دننه د ابلاغو د مقصد لپاره کارول کیږي. دا کمپنی 4 کاله زړه ده او د دې ویب سایټ استعمال لوی لوی کمپنی هم کوي. دا ویب پاڼه 50 لک صارفین لري. مایکروسافټ هیله لري چې د دې مصنوعات به لا نور پراخ شي. دا وینډوز جوړونکي مایکروسافټ کمپنی تیر کال اسکایپ هم اخیستی وو. د یمر سماجی ویب پاڼې بنسټ ایښودونکي ډیوډ سیکس وای چې 4 کاله وړاندې دغه کمپنی په دې هیله جوړه کړې وه چې بدون برابري او مایکروسافټ سره به په شریکه اوس خپل مقصد ترلاسه کولو کې مرسته وشي. هند د نړۍ تر ټولو ارزان بیه وړوکی کمپیوټر اکاش وین وړاندې کړی دی. اکاش ټوین کمپیوټر د تیر ماډل په نسبت زیات تیز دی او بیټری زیات مودې لپاره کار کوي. په دې کمپیوټر کې د پروګرام صلاحیت هم زیات دی. اکاش کمپیوټر به بنیادی توګه طالب علمانو لپاره جوړ کړل شوی دی چې بیا 2.3 روپۍ ده. د هند حکومت تر مخه ارزان بیه کوړکو کمپیوټر سره به په ټول هیواد کې د کمپیوټر او د انټرنیټ د رسائی ترلاسه کولو کې مرسته ترلاسه شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم چې په روبوټ جوړ شوی بعد د اگست په 40 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. روبوټ اینڈ فرانک فلم د روبوټس پر جون جوړ شوی چې څنګه روبوټس انسانانو سره مرسته کولی شي. په فلم کې خودل شوی چې یو روبوټ د غلا لپاره تیارول کیږي.
Anything. Where is the librarian?
Hey, Frank.
Hey there.
What'll it be? The usual?
I'd be more interested in getting a phone number.
Call from Madison Wells.
Maddie, my girl.
Hi. Has Hunter been coming around?
Dad, you're right in the middle of the road.
Look at this place. This is gross.
You have a problem.
I brought you something.
You know what stealing is?
I don't have any thoughts on that.
I know exactly who the first mark is going to be.
Okay, let's see what you can do. According to your file, you were first arrested for possessing stolen goods.
I specialized in jewelry. That was your best time yet.
I'm getting the hang of it.
Frank Weld is a suspect in a multi-million-dollar robbery up the road.
What?
I'm kind of in a bit of trouble.
Of course you are.
I've got to get rid of all the evidence.
Frank, my memory can be used against you.
Don't you touch that robot, Frank!
د هالیوډ ډیزنی کمپنی نوی فلم بریف په لومړی اونۍ کې د 6.5 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی. فلم بریف انیمیټډ فلم دی او د یو جینی په بهادری جوړ شوی دی.
I saw something that day, something I'll not forget. It stands 12 feet tall with razor sharp claws. His hide littered with the weapons of fallen warriors. His face scarred with one dead eye. A doom sword.
Chomp! Dad's leg was clean off.
Oh, that's my favorite part.
In accordance with our laws, the firstborn of each of the great leaders must prove their worth.
A lady enjoys elegant pursuits.
د هند سینما نوی فلم آی ایم 24 با د جولای په 6 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا مزاحیه فلم دی.
میرا نام شوبندو روی. بال تو میرے 19 سال کی عمر میں اڑ گئے تھے. تب سے لوگوں کو میری عمر کا غلط اندازہ ہی ہوتا رہا. یہ ہے میرا روم پارٹنر گگندیپ سنگھ. کبھی کبھی من کرتا ہے اس کا منہ توڑ دوں.
مجھے اس سیریل میں جتنے ڈائلگ ہیں نہ آپ کے اتنے ڈائلگ چاہیے, نہ ایک زیادہ نہ ایک کم.
ہم اس انگلش سیریل پہ بیسڈ کوئی سیریل بنانے جا رہے ہیں.
ویب
کیم آن نہیں کیا تھا لیکن نکال دیا. وہ کیا ہے, آئی ایم اے رائٹر, فینس وغیرہ بہت تنگ کرتے رہتے. ہاؤ
اولڈ آر یو؟
آئی ایم 24.
د هند سینما نوی فلم یہ جو محبت ہے با د اگست پر درې منټه نمائش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې دوه نوی ستورو ادیتیا او نازیہ حسین کار کړی دی.
ہزار بار دیکھ
یہ چاند کا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا
آسمان سے آیا فرشتہ پورا کاغذ تھا یہ من میرا یہ جو محبت ہے اپنے پیار کے
پیار کرنا
دا مشال ریڈیو اونیس پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. د ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
روغتیا او درملنه.